مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړی کومزا بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه لمنور شاد څخه واورو
اول د خبرونو سرټکی پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د ممکنه بدلون خلاف مظاهره کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي پوز د يرغمل شوی سرتیرو د خلاصون لپاره هڅه کوي او د عراق وزیر اعظم ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف جنگ لپاره امریکایي ځواکونه تاړتیا نه لري د خبرونو تفصیل پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري پر ضد مظاهره وشو او برخوالو یو ځل بیا ویل چې مرکزی حکومت د لارې د پښتنو د سیمونه نه اړوي د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي په دغه مقویل
کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای نو میاں نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو
یاد دیوی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا ردوی چې غنی د پښتنو د سیمونه دغه اقتصادي لارې اړوي د خیبر پښتونخوا امنیتی چارواکي وایي چې کوهارد کې هغه سلور کسان نن سهار پانسی شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې د دې کسانو نمونه مولوی عبدالسلام حضرت علی مجیب الرحمن او سبیل یحیی وو د کسانو ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې وه د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی حکومت کوشش کوي چې د ضرب ازب عملیاتو جګړو لوجې به کورشوي د قبایلی سیمو ټول کډوال دراتلونکو کال تر پای خپل سیمو تاسو نه کړی نو موړي پرون په لاهور کې رسنیو تخپل وینا کې ویل چې د سلورو لکو کډوالو کورنیو نه اویا زره واپس خپل سیمو تاسو نه ستانه کړی شوی دی اسحاق ډار همدار از ویلی چې ضرب ازب عملیات به د 2018 کال اخره پورې په کامیابی سره سرته ورسیږي په مومند ایجنسی کې د سکولونو استادانو د پرون رئیس د احتجاج په توګه ماشومان ته سبق خودل بند کړی دی وای د دریو کلونو رئیس ورسره حکومت په وار وار د ترقی ورکولو وعده کوي خو تر اوسه عملی نه کړي په مومندو کې د کریم خان په نوم یو استاد نن مشال لیډیو تو ویل
زمنګ جایز مطالبه دي زمنګ جایز مسائل دي چې پاټا سیکریټری په خپل باندې هم مني خدایي به وجود هم د حل کولو اس قسمه اوسه پورې په ګامونه پورته نشو زمنګ د مومند جنسي تقریبا 200 او استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګ ترقی به څنګه کیږي دا به ریکارد په تشپګ ورځو پورې دا شانې جاري کلاس به ریکارد وي په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمنګ ټوله فاټا ټیچر شیدل نو دا په شرایط دستور باندې الته درنور کوي
یاد دی چې په سکولونو کې امتحانات را روان دي او د سیمې ماشومان د یو شمیر اندېښنو سره مخ دي بلخوا فاټا سیکریټریټ لا هم په دې اړه سن دی ویلي د سوات مدین تانی اس اچ او محمد علي مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې پولیسو په مدین کې د وسلوالو طالبانو لپاره چندا راټولولو په تور کې درې کسان نیولي چې پکې یو تن د وړاندې نه دوی ته د وسلوالو طالبانو سره د تعلقاتو په تور کې مطلوب وو نو موړې وایي دغه کسانو نه یې 15,000 روپۍ او د چندې کتابچا هم ترلاسه کړې ده او دغه کسان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خصوصي پولیس یا سی ټی ډی ټی ته حواله کړی شوی او تفتیش ته روان دي د مشال ریډیو خبرونه اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي پوز د يرغمل شو سرتیرو د خلاصون هڅه کوي د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین مشال ریډیو ته ویل دفاع وزارت زمواري دا چې دغه کسان د وسلوالو طالبانو نه خلاص کړي دوا بهرنیان او د ملي پوز شپاړس سرتیري خو شال لسره وړاندې هغه محل د طالبانو لاس ته ورل چې الوتکې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناشته وکړه د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویل دي چې تختول شوی کسان لا د دوی سره دي او روغتیایي حالت یې خره بلخوا د افغان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د خپلو مخکینو څرګندونو د ثبوت لپاره داسې اسناد لري چې که یې ښکاره کړي نو دا به ثابته شي چې حکومت سقوط کوي. عبدالظاهر قدیر د نن ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې متعلقه اسناد به په یوه مناسب وخت د خلکو استازو د لارې متعلقه ادارو ته وسپاري. ښاغلي قدیر تیره هفته دا خبره یاده کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمېر نورو ادارو کې چارواکي د داعش ملاتړ کوي، خو ملي امنیت شورا دغه خبرې په کلک رد کړې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستوي. هغه ویل که داسې کېږي نو پکار دي چې د عراق نه یې اجازت واخیستل شي. نوموړي دا څرګندونې د امریکې د دفاع د وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې پرونی هغه خبرې وروسته وکړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو لپاره 200 سرتیري واستوي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خپلواکه کوردی سیمه کې ځای پر ځای کړل شي، خو حیدر علی بادی ویلي چې دوی د عراق په خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. او بل خبر دا چې د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدف د ترکی خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی چې په انقرا د روسی جنگی اجازه د وشتلو په رد عمل کې لګول شوې دي. پرون د حکومت په ویب سایټ خپاره شوې د مدویدف د فرمان کې راغلی چې د دسمبر د اول نیټې نه به ترکی ته په ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسي سیلانیان خپل هیواد ته ورستنوي. همداراز د جنورۍ د اول نیټې نه به د ترکی په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او زرته زمونږ خبریال احمدالله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 117 روپۍ 13 پیسې او 117 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 15 وي، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3 او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول. عوامي نېشنل ګوند د کاشغر او ګوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج کړی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو څلورو وسلوالو ته په کوهاټ کې 500 ورکړل شوی ده. د پاکستان د خزانه وزیر وایي د نویو لګل سوی ټیکسونو پیسې به پر کډوالو لګول کیږي. یو کډوال وایي د پاکستان واکمن تش اعلانونه کوي.
چې کومه خبره دی کوي، دا خالي خبره کوي. زمونږ غوښتنې سوداګري دا مونږ دا ریکوست کوي چې موږ د کیم حقوق دي کیمه مسلې دا د موږ حکومت حل کوم.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلکو دا وخت د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاج جاری ساتلی. دوی په شمالي وزیرستان کې د اړول سوی زیان پاړه وایي.
زمونگ بازارونا، زمونگ کورونا، زمونگ علاقه ورانه شوه، زمونگ سرا دونه زیاده شوه ده چه قسم پا خودهی که ده اسرائیل و ده فلسطین سرا دونه کرده.
د مومند ایجنسی د سکولونو استادانو د ترقیونو که دوله کبلا ما شمان تا لسبق شدلو انکار کرده. یوز ده کون که وای؟
سبق زایا شو، ټول مرګری بار ګرځي، پیرډونه هم خالی و آستری شو او ټول خفغان کې جرا استادان کار ولی نه کیږي.
د دې هر څاوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ راغ له مشال ریډیو څخه اوري. په کوټه کې یو نېشنل ګوند د ګوادر کاشغر اقتصادي رادارۍ د غربي لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج او لسی غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر اڅکزي ویلي د دوی ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړې دي. خدای نور نصر په اړه رپورټ لري.
عوامی نیشنل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خپره سوې هغه خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې پکې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو له مخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي دې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټولګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی لارې په جوړولو تیار سوي.
جب میاں صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا
کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای، نو میاں نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه ولی خان سره هم کړی و. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم، کم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم، کم د ان اف سي اوارډ راوړل وو نو ما راوړی، کفارم د
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
ټول مخکی محترم مشر ګران محمود خان چکزی وزیر اعظم سولی دل بیا پاتې وشتم تاریخ باندې د مې په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیئرمین محترم محمود خان چکزی په غشتنا آل پارټي کانفرنس وسو، او هم په کانفرنس کې د دې اعلامیه خبره شو چې ټول پارټیانو دا غشتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دی بحال شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل شو چې د شار پر بیل بیر سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسی غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د کوهاټ استخباراتي چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې د کوهاټ په جیل کې څلور هغه ترهګرو ته پانسي ورکړل سو کوم چې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو، او دغلته څلور ترهګرو نمونه حضرت علي، سبیل عبدالسلام او مجیب رحمان دي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د لړکی د کوهاټ یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په جیل کې نن څلور هغه ترهګرو ته پانسي ورکړې شو کوم چې تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو. دغه استخباراتي چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې دغه څلور تنه حضرت علي، سبیل عبدالسلام او مجیب الرحمن نومیږي، او د دغه څلورو تنو په ډیت ورنټ باندې د پوه سرلخر راحیل شریف د نومبر په دیرشمه نیټه دستخط کړی و. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروستو وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي شوي دي، او په پاکستان کې د پانسۍ ورکولو نه بندیز هم لری کړی شوی دی، او تر دې دمه یو شمیر کسانو ته پانسۍ ورکړی شوی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د خزانه وزیر وایي چې د حکومت لخوا د نویو لګول سویو ټیکس څخه ترلاسه کېدونکي امدنی به د کډوالو پر بیا بحالۍ او پر ضربیازب عملیاتو استعمالېږي. د خزانه وزیر دا هم ویلي چې د ضربیازب آپریشن به د راروان کال تر پایه پورې سرته ورسوي. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په لاهور کې د نهه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نوې ټیکس نه ترلاسه کړی شوی د سلویخ اربو آمدنی به په آپریشن سروې اسب او د کډوالو بیا بحالۍ لپاره استعمالیږي. د خزانه وزیر زیاته کړه چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره یو جامع پروګرام یې هم جوړ کړی دی چې پکې د کورونو، د سکولونو، هسپتالونو او د سړکونو جوړول شامل دي. دوی ویل چې د را روان کال اخیره پورې به آپریشن سروې اسب هم سرته ورسي. د خزانه وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې په ملک کې د نوې ټیکس لګولو لوچی په حکومت تنقید روان دی. د خزانه وزیر د لړکی مطبوعاتو ته زیاته کړه چې حکومت دا ټیکس په هغه شیانو لګولې دی کم چې د اسایش په زمره کې راځي او چې کم خلک دا شیان اخستی شي نو حکومت ته ټیکس هم ورکولی شي. یاد دی وی چې حکومت د جون د میاشتې نه نومبر میاشتې پورې د آمدنی کم هدف ایښی و په هغې کې حکومت ته د سلویښت اربو روپو خساره شوې ده. د قبایلي سیمو کډوال واپسۍ او بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو قومي کمیټې جنرل سیکرټري ملک غلام خان وزیر په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هسې د بیانونو نه کار اخلي او په عملي توګه یې کار نه ښکاري. د ده په وینا چې کله هم دوی د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی حکومت ورسره رابطه نه ده کړې. دی وایي
دا تر دی یوه شپه ډېره مشکله وي او وړه وړه بچیان ته چې انفیکشن لګېدلی دي، کانسي لګېدلی ده او زنانه په ټینشن کې دي او چې کومې خبرې دی کوي دا خالي خبرې کوي او څومره په دینار جمع کو دا د خپل سره پټوي دی زنده ثبوتي نه مخکې هم موجود دي چې څومره پیسې راغلي دي هغه دی بالکل نشته صحیح طریقه سره وای ڈی پیز بند خرچا نہ تو کری اور ٹول پیسے دیکھ پلے بس بدن سے بنگلے پہ جوڑائی مارکیٹ پہ جوڑائی دمونگا پاوا دمونگا ہیوی نے سودا کر دی دا مونگا دا ریکویسٹ کری زمین دا کیم حقوق دی کیم مسئلے دی دا دا میز حکومت حال کو
دا ٹول نے سچارو کارپو محب وزیر وائی چھ پ اسلام آباد کی ناس چارواکی تو شمالی وزیرستان دا کڈوالو دا نقصانات ازالن شی لگاولے دی وائی
مون دا وایو کہ دا خبرے کدی کر دا پیسے مختص کڑے ہوم وی نو اوا خالص دی فوجی کو مکون پمرت کی لیاغی فوجانو تر ستا پورے با آغا کو مکو کی ضرب عزت کی دی اغوی کم نقصان سوے دے کم کم سیزون اغوی تا پکار دی او دے کڑوالو دے مرسد دا پارا با شو کوکو شبہات یقیناً تی وی تر سو چی منتدان دا زد ایران کی چی دے کڑوالو نقصانات سم رسید دی یا با مون پاغی باندے خبرہ کولے
دا سکر دا روان میاشت پشروع کی دا ریاستونو او دا سرحدی سیمو وزارت لخوا سینر تبیلی شیو چی بفاتا کی دا متاثرینو بحالی را پارا دا مالی ضروریات تو اندازہ شاخوا اتیا اربا او درې نیم کروڑ روپے لګول شوی ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان بې کور کړل سوي خلک دا وخت د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر زر خپل سیمو ته ولېږل سي. د دوی په وینا هلته دي د ژوند اسانتیاوې ورته برابرې سي، خو دوی دا هم وایي چې هلته د دوی هر څه له منځه تللی دي. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زر خپلو علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه وه چې بې کور شوو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کور شوو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو، اسکولونو او یونیورسيټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیستم مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه ملاو دی او نه ملوي. مونږ در بدر پرتو یو، زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې وران شوې. زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیل او د فلسطین سره دونه کړې وی لکه چې سومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد علی نومیتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق له وی:
زمونږ غوښتنه چې تاسو مونږ خپل کورو ته واپس کړئ. ال درځه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت عزت بندے ہوں پہ احترام بندے ہوں وزان بدا سے لگی جزیو وزیرستان ہوں
دے جماعت اسلامی سر تعلق لرون کی دے شمالی وزیرستان نا راغلی احمد اللہ مشال ریڈیو تا اوی چی دوی ہر چاہتا دخپل غختن و لپار ورغلی دی خصو کی اہم ناوری
ایم این اے صاحب خزمون غائب دے یا خزمون ورک دے تلاش لکم شدہ بغی بند مونگ اشتہار چلو مونگ دا غختن دے حکمت نہ کہو چی تم اخپل علاقہ تا خویو ولے گا زر نظر میں ولے گا کولر تا بحال کا اسپتال تا بحال کا اس فرض کے مثال دے دا واپسی شروع کرے ہم دا واپسی بے انصافی بند مبنی دا
ذکر دا لدی اڑان دے دی خلکو دبنو او پیخور پریس کلب مخی تا ہم احتجاجی مظاہرے کڑی دی اوئی چی اسلام آباد دبا طرح نستان کی چی غختنی یہ نوی بر شوی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو خپرونې هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
په پېښور کې د افغانانو د امام غزالي میډیکل یونیورسټي په نوم شخصي پوهنتون د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د تړلو پر ضد د یاد پوهنتون زده کوونکو پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې. یاد پوهنتون کې زیاتره د افغانستان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي، خو پېښور کونسلګری کې د معارف او پخواني مسول غنی هدایت د دې پوهنتون تړل ښه ګام بولي. له پېښوره ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
زمونږ یونیورسٹی دی په افغانستان کې، زمونږ یونیورسٹی دی په افغانستان کې.
دا د پېښور امام غزالی میډیکل یونیورسٹی زده کوونکي دي چې د پوهنتون د تړلو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د مظاهرې مشري کوونکي نیک محمد چې د افغانستان پکتیا ولایت اوسیدونکي دی مشال ریډیو ته وویل چې په یاد پوهنتون کې له پنځو سوو زیات زده کوونکو زده کړې ترلاسه کولې چې نږدې درې سوه زده کوونکي یې د افغانستان اوسیدونکي دي. او سورج اڑان نے د رجسٹریشن د نشتون لوجې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د پوهنتون تړلو د دغز د کون کو راتلون کې زیان منا کړی دا.
انټریټس بیس باندې دل تر اغلیو دا یقین دی انی راتو کړ چې دا سمر سټوډنټ دل تری په یونیورسيټي کې دا به تو فورث ایئر بوري زده افغانستان سره رجسٹر کوم، خو چې کله بیا فورث ایئر زمونږ را ورسېدو نو بیا د یونیورسيټي کوم ایڈمنستریشن چې دی ډاکټر ریاض احمد شرف زای چې رئیس دی هغه لاړو تخدید افغانستان دا.
امام غزالی میډیکل یونیورسيټي کې د سلورم کال یو زنانز د کون چې د افغانستان اوسیدونکو دا او نه غوښتل نوم یې خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون هر زده کوونکي په لکونو روپۍ مصرف کړي دي او تر ټولو غټ زیان د دوی په کلونو وخت ضایع کېدل دي.
بس مونږ هم خانه دغه کړی اپیل کړی لکه چې یعنی مونږ یونیورسيټي ته بیرته دغه کې واضح کې رجسٹریشن او بل رجسٹریشن دې دی وشي نو خدا خو یونیورسيټي د افغانستان د افغانانو ده کنه لکه په حساب د افغانستان د طرف نه باید اول رجسٹریشن زمونږ افغانستان قبول کړي زمونږ د سټوډنټو.
په دې اړه په خبر کې د افغان کونسلګری چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نشو، خو په کونسلګری کې د معارف او پخوانی مسول غنی هدایت مشال ریډیو ته وویل چې تړلې شوې په هنتون په افغان افغانستان کې نو رجسٹر شوی او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د دې پوهنتون تړل د ستاینې وړ ګام دی.
کارزی صاحب فرمان جاری کړی و چې لوړې زده کړې خارج د افغانستان کې هغه جواز نه لري او قانوني حیثیت نه لري. نو بیا به همدغې محصلینو ته ما وویلې چې وورونو و بچیانو دغه تاسو خپل وخت هم ضایع کوئ، خپلې پیسې هم ضایع کوئ. دغه پوهنتون په افغانستان کې نه دی رجسٹر، دا رسمی جواز نه لري. ظلم برا سره ومنه لوزن برانه خفلاړل تر اوسه کدی د محصلینو وخت ضایع شوی یا پیسې ضایع شوی دي، نو د آینده لپاره خو مخنیوي وشولو کنه.
د پوهنتون زده کوونکي وایي چې تر څو د افغانستان حکومت د دوی د راتلونکي غم نوي خوړلې تر هغه به دوی خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی باډی ته ستانسوی خلګ وای چې اوسم له کډاونو ډک ژوند تیروي او د دوی په وینا د دوی د بهالې لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړل شوی. دوی وای دا هم امکان لري چې دوی بیرته له خپل سیمې د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی په باره کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبرون په نامه مؤثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باره د وسلوالو نه پاکه کړه شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره قبیلې ستنې شوې دي. په باره کې امن لښکرونه ختم کړه شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او د مودا پاسورته خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیسته. خو باړې تاسو نشوي خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلې ګامونه نه دی پورته کړی شوی او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دی. په دې ورستو کې باړې ملک دین خیلو تاسو نشوي یو تن احد ګل پردی مشال ریډیو ته وای
سکولونه ختم دي نشته دی یار سړکونه نشته دی کورونه نشته دی نور چې کوم خلتلی دي عام خپاري خطرې شته دی له مطلب چې عام داسې نشته دی چې هغه ملامته چې سکون ملو شي.
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غواړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرینو واپس کېدل وڅې ور کړي وو څنګه یې ته کورونه جوړ کړي وو څنګه پیسې ور کړې وې مونږ پردي په هغه شکل هغه ته غواړو ا دې روکي مونږه فیل دی د ټول حکومت لا مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي د مونږ هر څه تبو شوې دي کویر نه کړل نو کېدای شي چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزور وکړي او بیا راوځي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پردي وای چې دوی هڅه کوي چې د سیمه د خلکو مسالې حل کړي او ډېر زر به ورته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
پوره په یقین سره دا ویلی شم چې په دې میاشت کې به دوی لا چکونه میلاو شي او په کوم کومونو کې سروې شوې نو ان شاء الله په ایجوکیشن باندې تان کړي بنیادونو کار روان دي او کدي کې نیو جنوري کې به ان شاء الله د باړې بازار هم کلاو شي.
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د ښېګڼې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومانو ته د سبق له ښودلو انکار کړی او وایي چې تر هغه وخت به احتجاج کوي تر څو چې د دوی ترقی نه وي سوې. بل پلوز د ګون کې وایي چې د دوی وخت ځای کیږي او ټول ورځ بهر ګرځي. شنواز ترکزی پر رپورټ لري.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه ښودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خوړ زده کوونکی دی وای
عنایت الله لسم کې مرګري بار ګرځي او مونږ هم بار ګرځو نو دې وجې نه سبق هم ضایع شو ټول مرګري بار ګرځي پیریډونه هم خالي او استري شو او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولې نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغوی ډېر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کیږي او استادانو یې کار پرېښي نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیارې نشي کولی.
زما نوم عبدالله دی نه هم ایک سبق نه امتحانونو ته ورځې کمې دي. استادان هم هسته پیتاوي ته ناستې تورې جنډې لګولې بلکې دا چې زموږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زموږ پیریډونه بس صحیح ولګي. یو پیریډ هم د حکومت ته دا درخواست چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي وو چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکولی شي او یو کال وړاندې باقاعده حکومنامه هم جاری شوی وه. خو دوی وایي چې هغه ترقیانې دوی ته ورنه کړی شوې. کریم خان چې د سکول استاد دی وایي
چې استادان ټول چې دی نو هغه سره په احتجاج دي کلاس بایکاټ وکړو دغه شان دي زمونږ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پورې زمونږ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پورې نښتی دي او زمونږ جایزې متعلق طالبی دی زمنگ جائز مسائل دی چپاٹا سیکرٹری پخبل بانی ہم منی خدا کے باوجود ہم دہل کولو اس قسم او سپورے پکی گامونا پورتا نش
حکومت تا ددی استادانو د ترقیانو سمری یا رپورٹ میلاو شوی دے خو عمل درآمد پر نہ دے شوی
زمنگ د مومن جنسی تقریبا 2500 استادان ددی خبری پے انتظار دی زمنگ ترقی بسنگ کی نا بیکاٹ پا تشپگ ورز پوری دا شانی جاری کلاس بیکاٹ بی پوم ورز بانی ان شاء اللہ زمنگ ٹولی فاٹا ٹیچر شیدے نہ دا پشرے دستور بانی ال درنا ورکی
پ محمد جنسی کی 2500 استادان دی چ پسکولونو کی د زکون کشمیر ل 2800 نہ زیات تے او استادان وای کده هغوی د ترقیانو دغه ستونزه هواره نشوه نو هغوی با د رواني میاشتې په ومه نیټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویل منور شاه څخه د خبرونو لنډی زور.
پرون عوامی نیشنل ګوند په کوټه کې مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه یو وار بیا غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د پښتنو د سیمونه نه اړوي. د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت په وار وار ویلي په دغه مجوزه لار کې بدلون نه دی راغلی، خو ملت پال سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې لار کې د ممکنه بدلون له وجې د پښتنو حقونه وهل کېږي. د خیبر پختونخوا امنیتی چارواکی وایي د کوهاټ جیل هغه سلور کسان نن سهار پانسی شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آر پبلک سکول حمله کې ککړ وو. د کسانو ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي حکومت کوشش کوي چې د ضربیات عملیاتو بل بدامنې لوجې بې کور شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپل سیمو ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړه چې ضربیات عملیات به د 2014 کال اخیر پورې په کامیابۍ سرته ورسیږي. په مومند جنسی کې د سکولونو استادانو د پرون راهیسې د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق خودل بند کړي. دوی وایي د دریو کلونو راهیسې ورسره حکومت په وار وار د ترقۍ ورکولو وعده کوي خو تر اوسه عملي نه کړي. بلخوا فاټا سیکرټریټ لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي پوځ د یرغمل شو سرتیرو د خلاصون هڅه کوي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي دا د دفاع وزارت ذمہواري ده چې دغه کسان د وسلوالو طالبانو نه خلاص کړي. دوه بهرنیان او د ملي پوځ شپاړس سرتیري خواوشه لس ورځې وړاندې هغه مهال د طالبانو لاسته ورغلي چې الوتکه یې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستوي. هغه ویل کدا سې کېږي نو په کار دي چې د عراق د حکومت نه یې اجازه واخیستل شي.
خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید چې منور شاو وړاندې کوه. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ او ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ورته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د وفاقي حکومت لخوا د نو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اخیر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د 30 ارب روپو زیات ټیکسونه ولګول. ادارې وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي، خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورځپاڼه لیکي د معاشي خزاري پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي. پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولې وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي، نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي او دارنګ کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نورو خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیښو دی دی چې 200 ارب ډالر دی، نو پکار ده چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي، نو دا شن په پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې لا هندي وزیر اعظم او افغان لسم
مشر اشرف غنی سره لیدہ کاتک کړي کوم چې د منطقي د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. تو ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دوانو هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ وو. په کومه کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی وو. د ادارې په وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده او دا ځکه چې افغانستان کې امن او کلاري وي نو ټوله منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري. او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره سلا هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو تر ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا همدې ورځپاڼې په بنګلادیش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه هم بحث کړی دی. انیس اجمل د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانې چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغ وروسته خبرداری ورکړ او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزې حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداری ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانې لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپېر چل په اړه دې با خبره او زیات خبردار اوسېږي او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بي اس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانې دا بیان لاغه سور وزروستو خپور کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په کابل کې یو ځان وژن کې حمله وشوه چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبری اژانس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دا هیواد په 1901 کال کې د بنګلادیش د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړي دي. د دې بیان پړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان لاغه وروستو مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنګلادیش کې د اپوزیشن لوړ پړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانی ورکل شوې. د ګل پرست پاکستان د کورونا چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنگلاديش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنگلاديش کې له هغه وروسته په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلي د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو او دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. بلخوا په عراق کې د شیعه مسلمانانو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی او وایي چې په وړاندې به یې وجنګیږي. د رپورټونو جزئیات فریبا ظاهر وړاندې.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبې پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دی وای دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دی وای موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راوځي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دی وی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغیزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې ستچې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمیره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډېر وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړې چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولای سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
رویټرز خبری اژانس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرو اترو کې د اسلام آباد رول ته کتنه کړې ده. اژانس د افغان ولسمشر اشرف غنی د خولې وایي چې له یو فرانسوي ټي وي چینل فرانس لری سره یې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدو په هکله یې هیله ښودلې ده. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له یو فرانسوي ټي وي چینل سره په خبرو کې ویلي دي چې هیله لري له خپل گاونډي هیواد پاکستان سره په راتلونکو څو میاشتو کې پیچلي تعلقات به ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې امکان څرګندېږي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې واپس بحال شي. غنی چې د ګل پورس په پاریس کې د آب هوا په هکله د یوې سرمشریزې په موقع د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د مودې راهیسې د پیچلي تعلقاتو پس په سمدستي ډول په تعلقاتو کې د پیشرفت په اړه یې محتاط نظر څرګند کړ. خو نوموړي وویل چې د پاکستان لخوا راتلونکي هفته د دورې په بلنه غور کوي. د هغه په خبره په ژمي کې د جګړې زور په کمېدلو سره پاکستان له طالبانو سره په مذاکراتو کې خپل رول لوبولی شي. نوموړي فرانس سلیر ویشنومي چینل سره په مرکه کې ویل په دې خبره توجه پکار ده چې په تسلسل سره څنګه مخې ته تک کې دي شي. د دې ترڅنګ د اوسني وخت او د ژمي تر اخره د موجودو مشکلاتو په هکله هم په یو قرارداد توجه پکار ده. د نوموړي په خبره پاکستان منځکړې جوړې دي شي، خو د دې لپاره باید افغانستان په اعتماد کې واخیستل شي. اجانس لیکي له دغو سرګندونو سره یو وار بیا د سولې د ځنډیدلو خبرو اترو په هکله هیلې تازه شوې دي چې امریکا او چین هم د مسلې په سیاسي حل ټینګار کوي. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان په منځګړتوب د سولې خبرې اترې شروع شوې وې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر تصدیق وروسته بیا په ځای ودرېدې. خو بیا یو لوړ پوړي افغان چارواکي اژانس ته ویلي دي چې له دې زیاتې تمې نه دي پکار. د هغه په خبره که پاکستان وایي چې په امن مذاکراتو کې به مرسته کوي نو تصدیق به یې کوي او له تادي نه به کار نه اخلي. اژانس وایي دا چې طالبان د سولې خبرو اترو ته څومره ژمن دي لا نه ده واضحه. له دې مخکې د څو میاشتو لپاره تر جګړې پس طالبانو د یو لنډ وخت لپاره د کندوز ښار قبضه کړی و چې په 1400 کلونو کې یوه لویه کامیابي وه. اژانس اشرف غنی له خولې وایي د طالبانو مختلفې ډلې دي چې له ځینو سره به مونږ خبرې کوو او ځینې به پکې غواړي چې د پاکستان له منځګړتوب سره خبرو اترو لپاره مخې ته راشي. دی وایي د هغه څه دي چې پرې خبرې کول ضروري دي.
ملیحه امیر صدوا خیبر پښتونخوا څخه اسلام آباد بنی ګلا ته تللی د پولیو ټیکنیشنز د عمران خان د کور په وړاندې احتجاج کوي او وایي چې نوکری دی ورته پخې کړي. دغه احتجاجي مظاهرې ته د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ورغلی او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
انصاف کے حکومت میں
ناانصافی کیوں؟
انصاف کے حکومت میں
ناانصافی کیوں؟
دا آوازونه د خیبر پختونخوا د هغه پولیو ټیکنیشن دی چې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې نوکری دی ورته پخې کړي. اسلام آباد بنګاله کې د عمران خان د کور مخې ته له خیبر پختونخوا راغلو د پولیو ټیکنیشن احتجاجي مظاهره کې وویل چې دوی سره د خیبر پختونخوا حکومت او عمران خان سوسو واري د نوکری په خولو لوزونه وکړه، خو د دریو درنو او احتجاجي مظاهرو باوجود دی ورته نوکری نکڑی. پدی اڑا لمشال ریڈیو سر خبرو کی دی ای پی آئی ایمپلائیز ایسوسیشن خیبر پختونخوا صدر عرفان اللہ مروت وی
زمونگا جی دو غٹی مسئلے دی ریگولائزیشن او تنخواگانو مخکی ہم مونگا دلتا دو غٹی درناگانی ورکڑی دی، یو مونگا پا گرمائی کی ورکڑی وا آغی بان دی سیکٹی ہیلپ نوٹیفیکیشن کڑی و زمونگ دی ریگولائزیشن وچی کلال تا بیا لالو نا آغا دو کس آبیت شو و زمونگ سر صدقونو شو بیا دوی مدرنا آغا چون تیس وزی و دوی مدرنا اکت تیس وزی مونگ دلتا ورکڑی وا پا روجہ کی سی ایم چکم دے پرویز خٹک سے بغیر آغا زمونگ سره لوزو کو چستا چو کار زکوما مونږ هغه درنه ختم کړو لاړو په 13 اگست باندې کابینه زمونږ د ریګولایزیشن بل پاس کو، خو د بدقسمتۍ نه د 13-15 میاشتو پوری کابینه صوبای حکومت خپل بل کم دغه چکړې په هغه نشي امپلیمنت کوله او 15 میاشتو نه مونږ بغیر تنخانه لګیا یو ډیوټي کو تر اوسه پوری مونږ پختیا عمل درآمد ونه شو.
یو بل تن وی چې په کور کې یوازې د غټي وټي دی نو چې حکومت ورته تنخانه ورکوي نو بچي به یې سخري.
زمانو محمد عبد السلام د زمو تعلق د پیښور سره دی، زده آل گاو امپلیسیشن جنرال سیکټیم صوبای ستما مونږ ته ډېر زیات سخت تکلیف دی. زمونږ باقاعده په جون کې نوټیفیکیشن باقاعده کړی، مونږ سره داسې خلک شته چې دا غره مور پلار صرف یو بچی دی، داسې شته چې دا غره 15 خويندې دي چې والدین نشته. مونږ ټول قرضدار یو، زمونږ د کور چوله چې کوم دا غمل شوی دی، مونږ واحد کفیل خلک یو.
د نوخار نه راغلی یو بل عمر نو میتن مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه زیاته کړه.
15 میاشتو شي زمونږ تنخواګا نشته، په پیل زمونږ نوټیفیکیشن جاری شو او زمونږ درېمه درنه شروع را په کور کې زمونږ ماشومان دي، زنانه دي، پلا مولنګ په تمه ناس دي، دی موږ سره وړي. عمران خان بار بار به دا غره کولو چې انصاف برا انصاف نشته، زمونږ صحیح حق دې درې کاله مونږ نوکری کړی را او خو صحیح مو کړو سم لګیا نوکری کو بغیر تنخې کوی، خو انصاف هم نشته، هیڅ هم نشته.
کله چې مشال ریډیو په دې مسله باندې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره د هغه د موبایل او د دفتر د ټلیفون په نمبر باندې د رابطې کولو کوشش وکړو، نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود و سره رابطه ونه شوه. یاد دې وي چې له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې لیډی پولیو هیلت ورکرانو هم سوسو واري د خپل نوکرو د خول لپاره احتجاجونه کړي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. او زو کوټه ته هلته پښتونخوا ملي او میګوند د خپل بنسټ شوډونکو او د پښتنو د یو نومیالي مبارز خان عبدالسمد خان اڅکزی یا خان شهید 23م تلین مانځي خدای نور ناصر نن الته ورغلی چې د لوی غونډي حال تاسو سره شریکي. خدای نور ناصر، کتا سو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه بوریوال، لمړی خو بخښنه غواړم، موږ هڅه وکړه چې له دې ولسی غونډې شیبه په شیبه د مشال راډیو اوریدونکو ته د دې ولسی غونډې حال ورکړو، خو هلته مو ونه سوای کولای ځکه چې جیمرز لګېدلی او ټلیفونونه کار نه کاوه. خو اوس به دومره ووایم چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د دې ټرین په مناسبت باندې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه لویه ولسی غونډه چې پکې په زرګونو انسانانو ګډون وکړ. په دې ولسی غونډه کې د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي او ورسره د بلوچستان د بیل بیل وزارتونو وزیرانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو په دې کې ګډون وکړ او ویناوې وکړې. که څه هم په دې ولسی غونډه کې محمود خان اڅکزي غونډې ته وویل چې د دوی قام او پښتانه لا هم له پنجاب سره برابر نه دي او د خان شهید دا ترین 23م ترین دوی په داسې وخت کې لمانځي چې لا هم دوی ته دلته نه یوازې پښتنو ته بلکې نورو قامونو میشتو قامونو ته پاکستان کې خپل حق ورکړل شوی نه دی. او همدغسې د یاد ګوند مشر پر خپلو د صوبایي کابینې پر وزیرانو باندې یا هم د اسمبلی په غړیو باندې غږ وکړ چې دوی د ولس لپاره دوی د څه لپاره کامیابه کړي هغه دی وکړي او د ولس ټول کارونو ته دې غاړه کښېږدي، د ولس دې کار وکړي. شیبه مخکې همدا ولسی غونډه پای ته ورسېده.
له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر چې هلته د خان شهید د 23م تلین په اړه د سوي غونډې حالې تفصیل درکاو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې په د ورستیو کې په داسې حال کې د یو رسپانې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادي او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعا کوي. بلخوا بیا یو شمیر لیکوالان وایي چې لیکنې سانسر کیږي. که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري.
ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي. خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حوالہ باندې وی بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخا فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي. نو دو خبرې کېدې چې یا طالبان بداوي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وی. نو ما ته د دې شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه په
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یادی ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
که د بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای. نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټی وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنت یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټی وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حده آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته به وایي چې پاکستانی رسنۍ آزادې نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټی وی چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسر کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي موومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1983 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپې دي او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه استل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې ISPR سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سنسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم
اٹھائے کچری یو ورس پاڑا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ماته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه ده کړې چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او تر 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خدا هیواد د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو مشورانو ته د احتجاج په توګه د سبقونو لښودلو انکار کړی. استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دوی ته هم ترقی ورکړي. سی بلخوا چارواکي وایي چې ډیر زر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله هواره کړي. طارق اورغزی پری رپورټ لري.
په کورما کې آل ټیچر اسوسییشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلونه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر 6 نیټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موتا او مغه تاریخ نه 1/2012 نه دا اپګریډیشن څه څوک حقداري وي خپل حقدارو ته ولګيږي. هغه لیستونه هغه هر شی مو رسولي دي فاټا سیکریټ چارواکو ته او دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پرې ونه لګیدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشان دي او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثر شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه په کور مې کې او الریډی لګیا دی بورډ ایگزامینیشن سکوم په مارچ فبروري کې بکیږي. ناغه ته ټایم کم دی دمو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه مو لګیا ډېر زیات سفر کیږي د احتجاج نه.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لډیو ته وویل د استادانو د غستون زه رښتینی ده او دا مسله یوازې په کور مې کې نه بلکې د ټول قبایلی سیمو د استادانو ده. دی وایي ډېر زر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلي سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړل شي. طارق اورغزی مشال رادیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوجی اس دا ریپورٹون لڑی پای تا ورسی دا لمنور شاہ چا خد خبرون لنڈی زیو زل پی آو.
عوامی نیشنل ګوند په کوټه کې پرون مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه یې یو وار بیا غوښتنه کړې چې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې د پښتنو د سیمونه نه اړوي. د یادونه وړ ده چې مرکزی حکومت په وار وار ویلي په دغه مجوزه لارې کې بدلون نه دی راغلی، خو ملت پال سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې لارې کې د ممکنه بدلون له وجې د پښتنو حقونه وهل کیږي. د خیبر پښتونخوا امنیتی چارواکي وایي د کوهارت په جیل کې هغه څلور کسان نن سهار پانسی شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ وو. د کسانو ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق نارویلی حکومت کوشش کوي چې د ضرب عزب عملیاتو بدامنې لوجې به کور شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکو کال تر پای خپل سیمو ته ستانه کړي. نو موړي زیاته کړه چې ضرب عزب عملیات به د 2014 کال اخیره پورې په کامیابی سرته ورسیږي. په مومند ایجنسی کې د سکولونو استادانو د پرون راهیسې د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق خودل بند کړي. دوی وایي د دریو کلونو راهیسې ورسره حکومت په وار وار د ترقی ورکولو وعده کوي خو تر اوسه یې عملي نه کړي. بلخوا فاټا سیکریټریټ لا هم په دې اکلسنه دی ویلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي پوځ د یرغمل شوو سرتیرو د خلاصون هڅې کوي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویل د دفاع وزارت ذمواري ده چې دغه کسان له وسلوالو طالبانو خلاص کړي. دوه بهرنیان او د ملي پوځ 14 سرتیري خواوشا لس ورځې وړاندې هغه مهال د طالبانو لاسته ورغلي چې الوتکې یې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه. او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالی ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستوي. هغه ویل که داسې کیږي نو پکار دی چې د عراق نه یې اجازه واخیستل شي.
له مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې له همدې د خبرونو لنډیز سره پای ته ورسېدې چې منور شاه وړاندې کولې. که پر دې څپو پاتې سواست د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی سئ. موریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.